مجله خبری را که حالا در پیش رو داریم سال معمر سال پیشکش میکند. سال سلام و شام بخیر.
و علیکم السلام. ډیره مننه تاسو خبریدونکو ته از مال خو سلام. د ازادي رادیو د خبری مجله تر شپږنیمې بجو ده په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وی ولسمشر بر ډیر جر د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د برخلیک په اړه فیصله وکړي. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له جانقه الکوزینه خبرونه اوري.
افغان حکومت وای د پاکستان په اړه د افغانستان دریځ او غوښتنې مشخصې شوې دي. د افغانستان د کانو او پټرولیم وزیر وای د حاجی ګګ د اوسپنې د کان قرارداد له هندي کنسورسیم سره لغوه شوی. او د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف په ټولې نړۍ کې د دینی بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. پوره خبرونه واورې. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. افغان حکومت وای د پاکستان په اړه د افغانستان دریز او غوښتنې مشخصې شوې دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستان تر اوسه د افغانستان ځینو غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی او هیله ده چې ټولو غوښتنو ته به مثبت ځواب ووایي.
ما خواستای مشخص از حکومت پاکستان به خاطر حل
د وای موږ له پاکستان څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراتو ستونزو د حل لپاره مشخصې غوښتنې کړي. زموږ ځینو غوښتنو ته مثبت ځواب ویل شوی. زموږ هیله دا ده چې په راتلونکو ورځو کې زموږ پاتې نورو غوښتنو ته هم مثبت ځواب ووایي.
ای برش رسیدگی صورت بگیرد.
د افغانستان جمهور رئیس څو نه وړاندې له پاکستان سره د ستونزو د حل او په افغانستان کې د روانه جګړې د ختمولو په مقصد هغه هیواد ته یو لیک استولی و. پاکستان تر اوسه د جمهور رئیس اشرف غنی د لیک په اړه رسمي خبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وای د حاجی ګګ د اوسپنې د کان قرارداد له هندي کنسورسیوم سره لغوه شوی او اوس د دې کان په بیا داوطلبۍ کار کیږي. داود شاه سبا نن د خپلو سلو کاري ورځو د پلان د تشریح پر مهال وویل چې د هندي کمپنۍ بانکي ضمانت نوی نه شو نو ځکه له قراردادو وویستل شو. د هند د کمپنیو کنسورسیوم شاوخوا درې کاله وړاندې د حاجی ګګ د اوسپنې کان د لومړنیو څېړنو او استخراج داوطلبۍ او قرارداد ګټلی و. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود وو چې خپله د هند کمپنی له دې قرارداد څخه په شا شوې ده. د قانون وزیر وایي چې د لوګر د عینکو مس او د کان په اړه به هم بیا له قرارداد چینی کمپنۍ سره خبرې وکړي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف په ټولې نړۍ کې د دینی بنسټ پالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. نظربایف نن په استانه کې د نړۍ او سنتي ادیانو مشرانو پنځمې کانګرې ته وینا کې ویل بنسټ پالنه د اسلامي ارزښتونو له پلوه توجیه کېدای نه شي. نظربایف د غلاظ د ټولو پوځي شخړو د ختمېدلو غږ وکړ او زیاته کړه چې د قوې له لارې د هر ډول سیاسي مخالفتونو حلول باید په کلکه رد شي. د استانه د سکل دوه ورځنۍ غونډه کې بعد ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د یونسکو عمومي منشي ایرینا بوکوفا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان رئیس لامبرتو زانیر د اردن پاچا عبدالله او د فنلند جمهور رئیس ساولی نینیستو هم ګډون وکړي. د قرغزستان جمهور رئیس الماسبیق اتمبایف په خپلو هیوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د پنځمې کلیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه وساتي. اتمبایف نن په یو بیان کې وویل هغو ازبکو کورنیو چې قرغزیان یې ساتلي وو او هغو قرغزیانو کورنیو چې ازبکان یې ساتلي وو ثابته کړه چې نژاد مهم نه دی بلکې بشریت او انساني کرامت تر ټولو مهم دی. د قرغزستان جمهور رئیس دغه راز وویل ژر وي او که وروسته د شخړو عاملان به مسؤول وپېژندل شي. د د پخواني جمهور رئیس قرمان بیګ باقیف او د هغه د ملګرو نومونه یاد کړل. د 2010 کال جون میاشت کې د قرغزستان د اوش او جلال آباد ښارونو په شخړو کې له 400 زیات کسان وژل شوي وو او په زرګونو نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي. یو شمېر نور لا هم تري تم دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه‌شنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نه وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. نواز شریف په تاجکستان کې د اوبو د نړیوال کانفرنس په څنګ کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره وکتل. پاکستان هند ته د دوستۍ لاس غځولی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکرو هڅه کوي خو د نواز شریف په وینا هند یې ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان صدر اعظم د هندي مشرانو وروستي بیانونه خواشینوونکي بللي. د مصر پولیس وای په جنوبی ښار الاقصر کې چې د سیلانیانو لپاره یو مهم ځای دی یو ځانوژن کې ځانوالو زو او دوه نور کسان له امنیتي ځواکونو سره په سخته جګړه کې ووژل شول. حمله نند الکرنک معبد ته نږدې وشوه. د مصر د روغتیا وزارت وای په ډزو کې د دوو پولیسو په ګډون څلور کسان ټپیان شوي دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د یو بل خبر لمخې د روسیا او مصر د لومړي ځل لپاره د مدیتراني سمندرګي ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې دفاع وزارت وایي دا تمرینات چې د 2015 کال مارګلتیا پل نومیږي نن د مصر په سکندریه بندر کې پیل شول. په دې تمریناتو کې د روسیې د سمندري ځواک یو شمېر بیړیو ګډون کړی او د جون تر 14 به دوام وکړي. د اسرائیل صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظر دي چې له ایران سره کېدونکې اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د اټومي پروګرام د خونوي په هیله په وروستۍ معاملې کار کوي. د اسرائیل صدر اعظم دغه راز وویل د یادونې وړ ده چې له ایران پرته د سیمې هیڅ هیواد په دې مذاکرو کې ګډون نه لري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې د ستراتیژۍ په اړه د جمهوریت غوښتونکو انتقاد کوونکو تر زیات فشار لاندې د غواړي ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمېر زیات کړي. سپینې ماڼۍ پلان لري چې له عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره تر زرو پورې نور روزونکي او سلاحکاران عراق ته واستوي. د جمهور رئیس اوباما اداره په عراق کې د نورو عسکرو د ځای په ځای کولو لپاره غواړي په انبار ولایت کې یوه نوې پوځي اډه جوړه کړي. په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډله مرکزونه لري. متحده ایالات دا مهال د عراق ماموریت کې شاوخوا 3000 روزونکي او سلاحکاران لري. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي په منسک کې د فبروري میاشت کې د اوربند لاسلیک شوي تړون بشپړ عملي کېدل د اوکراین په ختیځ کې د جګړو بندولو لپاره حیاتي دی. ولادیمیر پوتین نن د ایټالیا په میلان ښار کې د دې هیواد له صدر اعظم ماتیو رینزی سره ګډ خبري کانفرنس کې وویل د اوکراین د شخړې لپاره له سوله ییز حل پرته بله چاره نشته. د ایټالیا صدر اعظم رینزی د 2015 کال نړیوال نندارتون ته د ولادیمیر پوتین د راتلو هرکلی وویل. د روسیې او ایټالیا عنعنوي دوستي وستایله خو د ځینو مسلو پر سر یې د مخالفو دریځونو یادونه هم وکړه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د دې خبري مجلې په راپورونو کې اوري چې جمهوري ریاست وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د برخلیک په اړه فیصله وکړي. په دې اړه مو د یو حقوقي کارپوه نظر هم اخیستی.
باندې چې اوازونه خاموش کی کار دې پارلمان ادامه ورکړي تر هغه پورې چې انتخابات ترسره کوي او منتها یو تقویم به ورته تعین شي.
افغان چارواکي وایي که روسیا په افغانستان کې پانګونه کوي دوی ورته مناسب فرصتونه برابروي.
هغه فرصتونه چې دوی غواړي هغه موږ ورته مساعد کړو په مرکز کې غواړي او که چیرې په ولایتونو کې.
په هلمند کې د څلورو وژل شویو خبریالانو په یاد غونډه وسوه. خبریالان وایي
د وروسته بیا د خبریال د ګوښلو او د بیان د ازادي په وړاندې خنډونه څخه خلاص واخلي ځکه موږ یو موږ یو په وړاندې ولاړ یو.
په کابل او څو ولایتونو کې شونکو احتساب کړی خو زده کوونکي وایي چې دغه احتساب دوی ته ستونزې پیدا کړي.
له معلومانو نه همدا غوښتنه ده چې موږ ته باید سم درس بیرته شروع کړي او چې موږ وکولی شو درس ووایو او امتحانونه هم نږدې دي.
تر شپږ نیمو بجو پورې نور مطالب هم څېړو. د عراق پر وضعیت هم رپورټ درته لرو. جمهور ریاست وی ولسمشر به ډیر ژر د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د برخلیک په اړه فیصله وکړي. د جمهور ریاست مطبوعاتي مسؤلین وایي چې په دې اړه ولسمشر له بیلابیلو مشرانو، مدني ټولنو او نظر خاوندانو سره خبري پیل کړي دي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو ګونګ برخلیک د ملي شورا او د انتخاباتو د څار بنسټونو اندېښنې راپارولي، جمهور ریاست وایي چې ولسمشر به تر لسو ورځو پورې په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر یا ویان ظفر هاشمي وایي ولسمشر دا مهال له سیاسي مشرانو، مدني ټولنو او نظر خاوندانو سره په خبرو بوخت دی او د ولسي جرګې د 14 کاري دورې له پای ته رسیدو مخکې به د ولسي جرګې د انتخاباتو برخلیک معلوم کړي. ښاغلی هاشمي د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل
رئیس جمهور افغانستان د دې قسمت صحبتاره
دی. وایي ولسمشر په دې اړه خبرې پیل کړي دي. په راتلونکو اونۍ کې به د ولسمشر دا خبرې او مشورې پراخه او ډېرې شي. ولسمشر به د اساسي قانون او اسلامي شریعت پر رڼا کې په دې اړه پریکړه وکړي. نوموړي واضح نه کړه چې د ولسمشر دا پریکړه به څه او څه ډول وي. د ولسی جرګې 14 کاري دوره لاس ورځې وروسته یعنی د سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او اوس ټول هیلې ولسمشر ته دي چې د دې جرګې د کار د دوام په اړه پریکړه کوي او کنه. له دې وړاندې د ملي شورا د دواړو جرګو غړو او د انتخاباتو د څار موسسو له ولسمشر څخه غوښتي وو چې ژر تر ژره د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه معلومه کړي. له دې وړاندې ویل کېدل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې لوی خنډ د انتخاباتو د اصلاح بهیر دی. خو د ولسمشر ویان ظفر هاشمي وایي چې په دې اړه به هم ډیر ژر کار پیل شي. په خوا تر دې د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون د مشر په اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات موجود وو، خو ظفر هاشمی د ازادي راډیو د یو پښتنې په جواب کې وویل چې دوی ته اشخاص نه بلکې د انتخاباتو د اصلاح میکانیزم مهم دی.
کمیسیون در چند روز آینده با کار خود آغاز میکنه. ای موضوع
دی وای کمیسیون تر اتلونکو څو ورځې پورې خپل کار پیلوي. په خاطر دی ویل شوی و چې په دې اړه اختلافات موجود دي، خو موږ دا راپورونه ردوو. دلته افراد او اشخاص مطرح نه دي، بلکې ولسمشر ته هغه میکانیزم ارزښت لري چې د انتخاباتو اصلاح ته رسیدګي وکړي.
ای اولویت داره.
له قانون سره سم حکومت باید په 13 میاشت کې د ولسی جرګې انتخابات کړي وای. خو د انتخاباتو د اصلاح موضوع د انتخاباتو مخه ونیوله. که څه هم ولسمشر او اجرایي رئیس د انتخاباتو د سیستم د اصلاح ژمنه کړې، خو داسې اندېښنې هم موجود دي چې ولسمشر او اجرایي رئیس به په انتخاباتي کمیسیونونو کې خپل خواخوږي ځای پر ځای کړي.
ومردل چې د افغانستان جمهوري ریاست وی ولسمشر به په لسو ورځو کې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د برخلیک په اړه فیصله وکړي. د ولسي جرګې 14 کاري دوره لس ورځې وروسته پای ته رسیږي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وی د حکومت مشرانو په دې څه باندې اتو میاشتې کې وشوده چې دوی د دې وړتیا نه لري چې حتی کوچني مسایل هم حل کړي. د انتخاباتي نظام اصلاح او پر خپل وخت د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کول خو د ده په خبره چې د دوی له سویې لوړه خبره ده.
فعلي نظام د هغه ورځې نه چې دی په اقتدار رسېدلی دی، دوی باید د تمامو مسایلو ته پهستاسې خپل دی د دوی هغه سیاسي موافقې هم او نتایجو د انتخاباتو هم چې ټول انتخابات یې نتیجه پښو لاندې کړه، اساسي قانون تخلف دې نه وکړه، انتخاباتو قانون تخلف وشو، دا ټول نتیجه د همدې افراطي انتخاباتي نظام و. او دوی سبا یې د قدرت ته رسېدو سره وعده درلودله چې کمیسیون د اصلاحاتو د انتخاباتي به جوړېږي او آینده انتخابات به پارلمان ته کېږي که جمهوري ته کېږي د همغو په رڼا کې ورته مخکې ځي. دوی په ډېرو مسایلو باندې دومره وړو مسایلو باندې هم سره اختلافات درلوده اجرایه رئیس او رئیس جمهور که حتی په دې موافق نه شو چې هغه د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون چې مشورتي نظر یې غوښتی و په هغه هم دوی توافق نه درلوده چې دا رئیس باید نه وي، جګړی باید نه وي، دا باید په انتخاباتو کمیسیون داسې اصلاح کېږي چې 50% از زماد ستاد خلق لار چې عضوی شي او 50% ستا عضوه شي، په ګویه چې د مملکت او انتخاباتو دیموکراسی صرف په ګراو د دوه تنو کې ده. دوی ناموافقه دي، مسؤولیت یې په همدې حکومت ده چې ولې په خپل وخت داسې وایي نه ده، نو بیا په همداسې دوی کولی شي چې فکر کوم لپاره دی چې اوازونه خاموش کړي، کار د دې پارلمان ادامه ورکړي تر هغو پورې چې انتخابات ترسره کوي او منتها یو تقویم به ورته تعینوي.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپای و چې د ولسي جرګې د برخلیک او د اوسني حکومت پر دریځ خبرې کولې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا حکومت ملامتوي چې د بودیجې او نور امکاناتو په برابرولو کې ورسره همکاري ونه کړه او د ولسي جرګې انتخابات وځنډیدل. اوس به د ولسي جرګې انتخابات کله کیږي؟ دا مې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان نور محمد نور نه پوښتلې.
د ټاکنو خپلواک کمیشن مالوی جوړ کړ، هغه د ولسمشر سره شریک په هغه وخت کې ولا متاسفانه چې د دوی لوري کوم منفي او مثبت ځواب نه کړ. خو یوازې ما هم چې په ورخه کې ولیکل شي فکر کوم هغه به ځای ونه لري، باید چې د مالوی شي لپاره ګامونه واخیستل شي، اقدامات وشي او مشخص شي چې کوم ستونزه د انتخاباتو په وړاندې پاتې دي. د هر ورځې په تېرېدو سره په ولسوالیو کې امنیت خرابېږي او تاسو پوهېږئ چې ځینې ولسوالۍ عملاً د حکومت په لاس کې نه دي او د دې تعداد لا زیات شوی ده. نو بران دا کوم هغه ستونزې دي چې باید ورته پاملرنه وشي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور و. ومردل چې د افغانستان جمهوري ریاست وی ولسمشر به په لسو ورځو کې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د برخلیک په اړه فیصله وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
تاسی ازادي رادیو ته غوښتي. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره وایي چې روسیا په دغه هیواد کې پنګونه کوي، دوی به ورته مناسب فرصتونه برابر کړي. سفیولا ستنګزی او نور تفصیل.
که هم په افغانستان کې د وخت شوروي اتحاد لسګونه اقتصادي پروژې نیمګړې پاتې دي، خو دا د روسیا لیواله ده چې دا پروژې بیا پیل کړي. په افغانستان کې له پانګې اچونې د ملاتړ اداره وایي روسیې په دغه هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړی او دا لیوالتیا به د افغانانو په اقتصادي وده کې ډېره مرسته وکړي. د دې ادارې ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل که روسیه غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، دوی به ورته بېلابېل فرصتونه برابر کړي.
روسیه موږ ته نږدې ده او دوی هر ډول سرمایه‌ګذاري چې په هر سکتور کې د زموږ په ګټه ده، بلخصوص د ساختماني برخ کې ده. روسیه هیواد سرمایه‌ګذاري یا پانګونه یا د دې کار ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. موږ هم دوی ته د فرصتونو د برابرولو لپاره هم د دولت په کچه باندې او هم زموږ اداره کاملا دوی ته آماده ده. هغه فرصتونه چې دوی غواړي هغه موږ ورته مساعد کو، په مارکت کې غواړي او کچیر په ولایتونو کې موږ دوی سره همکار وسی.
ایسا اداره په داسې حال کې د روسیې له نویو پانګونو هرکلی کوي چې د هیواد په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د نږدې 80 میلیون ډالرو په ارزښت پروژې پر مخ وړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی ویلي هیواد یې چمتو دی چې د شوروي اتحاد له وخته په خپلو پاتې شویو پروژو بیا پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي روسیې دا ثابته کړې چې ښې او دوامداره پروژې عملي کولی شي او افغان حکومت باید ورته زمینې برابرې کړي. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل روسیې ته د فرصتونو د برابرولو ترڅنګ افغان حکومت مجبور دی څو خپل غربي متحدان قانع کړي چې روسیه د دغه هیواد له اقتصاد سره ښه مرسته کولی شي.
نو پروژې دوامدار وي او داسې یو بار مصرف پروژې نه وي لکه دا اوس د حکومت لپاره دا پکار ده چې د روسانو اعتماد راوړي او روسان باوري کړي چې دلته راشي خپله سرمایه‌ګذاري وکړي او هم غربیان ته د دې قناعت ورکړي چې د روسانو راتګ سیاست او د نظامي توپ په لحاظ نه دی بلکې د اقتصادي په لحاظ باندې دی.
د ښاغلي الکوزي په خبره د سالنګ تونل، د ګلبهار فابریکا، د ننګرهار کانال او لسګونه داسې لوی پروژې هغه څه دي چې پخواني شوروي اتحاد جوړ کړي او که بیا پانګونه پرې وشي د افغانستان لپاره ډیری ګټوري تمامېږي. اخوا د چارو څېړونکي وایي که څه هم روسیې په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی، خو د پخوا په څېر بودیجه او اراده به ورسره نه وي موجوده. د پانګونې په برخه کې کارپو محمد ابراهیم شمس ازادي راډیو ته وویل روسیه پخوانۍ تجربه لري خو باید زمینه ورته برابره شي چې پانګونې مثبتې تمامې شي.
دا به ډېره ګرانه چې هغه وخت وخت سره مقایسه کړو او هغه بودیجه په هغه وخت کې شوروي اتحاد په هغه اندازه باندې وشي کوه چې اوس په افغانستان کې پانګه چونه وکړي په هغه مختلفو پروژو کې، لیکن بیا هم دا چې پخوانۍ تجربه هم هغوی سره شته
روسیه په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو زړو پروژو په سر بیا پانګونې ته زړه کوي چې لویدیځو هیوادونو ډېری وختونه د روسیې له پانګونو سره مخالفت کړی دی. دا چې افغان حکومت روسیه، چین او هند د سیمې په کچه له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره مهم بللی دي، د وخت په تېرېدو به وکتل شي چې د روسیې د زړو پروژو په بیا پیل سره به څومره مثبت پرمختګونه وشي.
صفی الله ستانکزی و په کابل کې د ښوونکو کاري اعتصاب دوام لري او وایي چې تر دې دمه افغان حکومت د قناعت وړ ځواب نه دی ورکړی. د پوهنې وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. تفصیل له مرزی احمد زینوري.
د کابل د یو شمېر ښوونځیو د ښوونکو کاري اعتصاب د توقع خلاف لسمې ورځې ته ورسېد او زیات شمېر زده کوونکي له 100 ورځو راهیسې له زده کړو محرومه پاتې دي. د حبیبې لیسې ښوونکي عبدالرفیق سدید نن ازادي راډیو ته وویل چې د دولت لخوا ورسره شوې ژمنې نه دي عملي شوې او تر هغې به اعتراضونو ته دوام ورکوي چې غوښتنې نوي منل شوې. نوموړی وایي چې دولت باید دغو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي.
موږ تدریس نه پیلوو، زموږ تحصن ادامه لري. راتلونکی پلان باید د زده کوونکو کورنۍ ونیسي. لس ورځې کېږي چې اولادونه یې له زده کړو محروم دي. دوی دې لاړ سي د پوهنې وزارت ته چې آرام ژوند مو له موږ اخیستی، امنیت مو له موږ اخیستی. نو اوس خو ښوونځي او ښوونکي سته، نو ولې زموږ اولادونو ته درس نه ورکوي؟
ښاغلي سدید زیاته کړه تر هغو چې د دوی غوښتنې مثبتې نه وي ځواب شوي درس به نه ورکوي. په کابل کې لومړی د ښوونکو کاري اعتصاب د جوزا په 10مه د حبیبې او ګذرګاه لیسونه پیل او بیا وروسته تخار، ننګرهار او پکتیا ولایتونو ته هم وغځېد. اوس مهال د کابل په شمول د هیواد په 13 ولایتونو کې د ښوونځیو په زرګونه زده کوونکي له شاوخوا 2 اونۍ راهیسې له زده کړو بې برخې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د روان تعلیمي کال په پیل کې له ښوونکو سره ژمنه کړې وه چې د نورو امتیازونو تر څنګ به تر شپږو میاشتو پورې هر ښوونکي ته د سرپنا لپاره یوه نمره ځمکه ورکړي. خو په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ښوونکي شکایت کوي چې د ملي وحدت حکومت کړې ژمنې تر دې دمه نه دي عملي شوې. د تنخوا زیاتوالی او د کور لپاره یوه نمره ځمکه د معترضو ښوونکو عمده غوښتنې دي. د ښوونکو د کاري اعتصاب له امله زده کوونکي له زده کړو لرې پاتې دي او د ډېرو په خبره د دغه بهیر دوام زده زکون کی مایوسه کړی دی. د حبیبې لیسې د نهم ټولګي زکون کی ویل چې د زکړو د بهیر لزان څخه مایوسه دی او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د مانم د نصرت الله د حبیبې لیسې د نهم سم یو شاګرد ما سي دا یو هفته کې منګه راځولتا او راته وایي چې درس نست او وایله څو اشرف غنی و نو اسدا نمرې آشان توزیک و درسونه تا ادامه نور کوم له معلومان نم دا غوښتنه ده چې موږ ته باید سم درس بیرته شروع کړي او چې موږ وو کالج درس وایو امتحان هم نږدې دي.
ښوونکي په داسې حال کې احتساب ته دوام ورکوي چې افغان ولسمشر په وار وار له پوهنې څخه د ملاتړ ژمنې کړي دي. ولسمشر غني په وروستي اقدام کې تېره ورځ په کندهار کې وویل چې اړوندو ادارو ته امر کړی سو په څلورو میاشتو کې د ځمکو له غاصبینو د پوهنې وزارت ملکیتونه بیرته واخلي. د ښوونکو روسي اعتصاب په داسې حال کې په زرګونو زده کوونکو پر مخ د ټولګیو دروازې تړلي چې د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته له تلو محروم دي.
محمد اجمل داوري له هلمند لیکي چې د ملي یووالي حکومت نه یوازې سهامي شرکت دی بلکې اوس بیخي د حامد کرزي د حکومت غوندې یو تجارتي شرکت دی. خو توپیر یې دا دی چې هغه وخت د پردې تر شا څوکۍ ویشل کېده اوس په عامه. احمد شاه زیرک لیکي د ملي یووالي حکومت د روابطو او ضوابطو پر اساس خلک ټاکي، که څوک زیاته وړتیا هم ولري دغه حکومت نه دی ټاکلی. عبدالولی عابد بیا په دې باور دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو پر بل باور نه لري، هر یو خپل نږدې ملګري نازوي او مهمو چوکۍ ورکوي. بل اوریدونکي عبدالظاهر زاهد بیا لیکلی چې ولسمشر د انتخاباتو پر مهال کړې ژمنې نه دي عملي کړې، اداري فساد کم سوی نه دی، پر مهمو پوسټونو ټول وړ کسان نه دي ګمارل سوي. الینګاري له لغمان لیکي د لغمان لپاره ټاکل سوی والی پخوا د خوست والی پاته سوی، خلک ترې ناراضه وو، نو لغمان ته به څه وکړي؟ دی پر کوم معیار ټاکل سوی دی؟ محمود له کندهار لیکي چې پخوانی افسر دی، اوس دروازه په دروازه ګرځي خو څوک وظیفه نه ورکوي، دی وایي وظیفه وستادارو کسانو ته رسیږي. سمیع الله له پکتیا څخه لیکي چې د ملي یووالي د حکومت څخه مې غوښتنه ده چې په خپلو کې اختلافات ختم کړي. عارف له کابل لیکي چې ولسمشر دې تجارتي ملي شورا ختمه کړي، دغه لګښتونه دې پر نورو برخو ولګوي. او ستار سیدی بیا له کندهار لیکي چې فکر نه کوي په افغانستان کې د واسطې او روابطو او ضوابطو مسأله ختمه سي، ځکه د ده په باور دا لړۍ له پخوا دغسې روانه ده.
تاسو ځینی پیغامونه وا د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون په دغه هیواد کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو مسله زړه بوجنون کې بولی. دغه کمیسون ویان په دې اړه خپل اندیښنه څرګنده کړه. سفی الله ستنګزی په دې اړه رپورت برابر کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون یرغمل نیونې، د دولتي او خیریه ادارو په کارکونکو حملې او په ځینو سیمو کې روانې جګړې د دغه هیواد د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده عوامل یادوي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو لومړیو میاشتو کې تر دې دمه زرهاو افغانان وژل شوي او ټپیان دي. د بشري حقوقو خپلوا کمیسون ویاند رفیع الله بیدار دا مسأله زړه بوږنوونکې بولي او وایي چې د ملکیانو مرګ ژوبلې سخت اندېښمن کړي دي. کومه جګړه چې په خاصه توګه په وروستیو کلونو کې روانه ده، موږ دا تاییدوو چې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله یو بشري ناورین ده. او اوس هم دا سخته د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارک باډن ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د جګړو له امله 978 ملکیان وژل شوي او 1909 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دا اندازه د تیر کال د همدې مودې په نسبت 14% زیاتوالی ښیي. د براون پوهنتون یو نوی تحقیق هم ښیي چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په روانو جګړو کې 100,000 کسان وژل شوي او په همدې اندازه نور ټپیان دي. د ملکیانو د وژنې ډیر مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي، خو دا ډله بیا دا خبره ردوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي حکومت باید د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته یو مشخصه پالیسي جوړه کړي. په دې جرګه کې د غزنی د خلکو استازي شاه ګل رضایی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید نامعلوم سیاسي او امنیتي وضعیت پای ته ورسوي.
دولت باید بحث مذاکره با طالبان و مخالفین در یک طرفه بسازه، یعنی
دوی دولت باید له مخالفین و طالبان سره د خبرو بحث روښانه کړي. یعنی دولت باید دا وایي چې له چا سره خبري کوي، په څه ډول کوي. نو که په افغانستان کې د سولې او خبرو او بیا یو ځای کېدو خبره کوم ځای نه نیسي، نو دولت دې د سولې بحث به نتیجه اعلان کړي او وایي چې د ستونزو د حل لار جګړه او طالب وژنه ده. د بشري حقوقو مدافع ډلې بیا وایي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید حکومت د ځواب ورکونې فرهنګ ته وده ورکړي. دغه ډلې همدارس د افغان پوځي حاجیانو ترمنځ همغږي او د یوې سالم سیاسي تګلارې انتخاب د حل لارو په توګه وړاندې کوي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
په هلمند کې د څلورو وژل سویو خبریالانو د تلین په مناسبت غونډه وسوه. ځایي خبریالان وایي چې دولتي چارواکي سم چلند ورسره کوي یا هم د خبرونو په شریکولو کې ورسره همکار نه دي. الیاس دایي رپورټ لري.
د هلمند سلګونو خلکو په تیرو اوو کلونو کې د وژل سویو څلورو خبریالانو تلین یو ځای ولمانځی. په دې اړه جوړ شوې غونډې ته د هلمند دولتي چارواکي، د ادارو مسؤلین او عام خلک راغلي وو. په دې اړه په نیول شوو مراسمو کې د هلمند د آزادو ژورنالستانو د ټولنې مشر زین الله ستانګزي او په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤول احمد بلال صدیقي ول یو شمېر کړي په ځانګړي ډول دولتي مسؤلین نه یوازې خبرالانو ته معلومات نه ورکوي، بلکې تعدیدوي او غواړي په دې ډول پر ځینو واقعیتونو پرده واچوي.
ټولو هغه ډلو کړیو چې غواړي د بیان ازادي په وړاندې خنډونه او ګواښونه جوړ کړي خبر ورکوي چې اوس په دې ولایت کې څلور خبرالانو جنسي وي. د وروسته بیا د خبرالانو د ګواښونو او د بیان ازادي په وړاندې خنډونه څخه خلاص واخلې، ځکه موږ یو موټی یو
نظر محمد مجنون یار او د نیویارک ټایمز خبریال نور احمد نوری هغه درې خبریالان دي چې په مرموز ډول یا په بیلابیلو چاودنو کې وژل شوی دي. د هلمند اتاتو کلتور رئیس علی شاه مظلومیر او د هلمند امنیه قمندانۍ د استخباراتو مسؤول سمونوال عبدالکریم حمیدی د خلکو سره ژمنه وکړه چې د وژل سوو خبریالانو دوسیه به تر څیړنې لاندې نیسي او عاملین به د قانون منګولو ته سپاري.
د هر ډول مرستې دا تاسو د ژورنالیزم ستر کهور د ژورنالیستانو اتحادیه ژورنالیستانو او د شهید سوو کورنیو ته رسوم. د ده په نماینده کوي ټول ژورنالستانو ته، خبریالانو ته، د بیان د ازادۍ مینهوالو ته وعده ورکوم چې پولیس او امنیتي ځواکونه به ستاسو شاته ولاړ وي، ستاسو حمایت به کوي، همیشه به ستاسو څخه دفاع کوي.
د غونډې ټولو برخوالو د هلمند د ژورنالستانو ملاتړ وکړ او د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د هغوی د امنیت ساتنې ته سمه پاملرنه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه،
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلای سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ نیسئ چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د عراق دویم ستر شار موصول د تیر یو کال راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش تر ولکې لاندې دی. هغه کسان چې په دې شار کې خپلوان وسی وایي کوڅې پاکې دي، برېښنا سته، امنیت هم سته، خو د عراق په دې شمالي شار کې ژوند داسې دی لکه په زندان کې ژوند. د دایش تر ولکې لاندې دې شار کې د خلکو د ورځني ژوند د بڼې په اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اجمل ان وړاندې کوي.
احمد چې په بغداد کې وسی وایي په موصل کې خپل دوه ورونو او دوه خویندو سره هر ونې خبرې کوي. هغه ورته وایي چې وضعیت ښه دی خو کار نشته. احمد چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم بدل شوی د ازادۍ راډیو عراقي څانګې ته ویلي، زما ورور له کوره بهر سي راځي خو هغه سره له دې هم ځان په زندان کې احساسوي. د نوموړي په وینا له موصل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې پاخه ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي شي دا سړی به بیرته راستنېږي. په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موصل د ښار دننه وګرځي، د ښځو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده. ښځې نشي کولی چې د محرم پرته له کوره د باندې پخه کیږدي او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پخو په تور پوړونو کې پټه اوسي. د نادی په نوم یو میرمن چې مور او خویندې په موصل کې اوسي وایي د داعش ته یو نوی فرمان له مخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتې مخکې له کوره ووځي. نادیه چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا ریښتینی نوم نه دی وایي، د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې. وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولی او یوازې په محدودو سیمو کې ګرځنده ټلیفون کار کوي چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي. وسلوال له خلکو ټلیفون نه اخلي او کارونکي د اسلامي دولت پر ضد د توطیې په تور شکنجه کوي. د ازادي راډیو عراقي څانګې سره په خبرو کې نادی چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلوانې په موصل کې پاتې دي ویلي، کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یادایش وسلوالو موصل ونیو، خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل، خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي.
د نوموړي پوینا د اسلامي دولت وسټواله ډله شي په عربي ټولنو کې په داعش مشهور ده. د داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولی او که د کوم لوی یا واړه لخلې دا نوم په تیر وطن هم یاد شي له شکنجه سره مخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
الحمدلله د لغمانو له تلنګارو له سالۍ نه وروجانه د الینګارو له سالۍ په ټولو مربوطاتو یا ټولو سیمو کې د سالار طبقې خپل فعالیت بیخي له لاسه ورکړی دی. امکان بیخي کار نه کوي. حتی له سالۍ ته تقریبا یو کلی خواته هم اتصالات هېڅ کار نه کوي. له مربوطه چارواکو نه هم غوښتنه دا ده چې عاجل اقدام وکړي او د سیمې د اوسېدونکو دا مشکل له منځه یوسي.
لدې سره وسنۍ خبری مجله پای ته رسیږي. ورستۍ خبری مجله له سید سمی عباس نووري.
تشکر سالی محمد صالح، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد سرنوشت پارلمان افغانستان که دور فعلی آن 10 روز بعد خاتمه می‌یابد و از انتخابات درکی نیست و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخدچان خبر حکومت افغانستان میگوید موقف و خواسته های این کشور در برابر پاکستان مشخص شده و اسلام آباد به برخی خواسته های کابل پاسخ مثبت داده. وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید قرارداد معدن آجیگک با کنسرسیوم اندی لغو شده است و پاکستان از سازمان ملل متحد خواسته که برای رسیدگی به اختلافات دراز مدت میان پاکستان و هند کمک کند. شام بخیر فرشتنگاستون با تفصیل خبرها. نخست خبرهای مربوط به افغانستان. حکومت افغانستان میگوید موقف و خواسته های این کشور در برابر پاکستان مشخص شده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به خبرنگاران در کابل گفت پاکستان به برخی خواسته های این کشور پاسخ مثبت داده، اما امیدوارند تا به سایر خواسته ها نیز بپردازد.
ما خواسته مشخص از حکومت پاکستان به خاطر حل مشکلاتی که بین دو کشور وجود دارد داریم. به بعضی خواسته ما رسیدگی صورت گرفته. امیدواری و توقع ما همی است که در روزهای آینده خواسته دیگه ای برش رسیدگی صورت بگیرد.
چند هفته پیش رئیس جمهور غنی نامه ای را که در آن خواسته های افغانستان به هدف حل مشکلات با پاکستان و پایان درگیری ها در افغانستان مطرح شده بود به اسلام آباد فرستاد. پاکستان تا کنون در مورد این نامه رئیس جمهور غنی موقف رسمیش را اعلان نکرده است. وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید قرارداد معدن آهن آجیگک با کنسرسیوم اندی لغو شده و حالا روی داوطلبی این معدن کار آغاز شده است. داوود شاه سبا امروز در جریان تشریح پلان 100 روزه کوریش گفت کمپانی اندی ضمانت بانکیش را تجدید نکرده بود و به همین دلیل از قرارداد آهن آجیگک بیرون شد. کنسرسیوم کمپانی های اندی حدود 3 سال پیش داوطلبی قرارداد تحقیقات ابتدایی و استخراج معدن آجیگک را برنده شده بود. قبلا گزارش های به نشر رسیده بود که بر اساس آن کمپانی اندی خودش این قرارداد را لغو کرده است. مرکز عدلی مبارزه با مواد مخدر میگوید از آغاز سال تا اکنون 202 قاچاقبر مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت در میان افراد بازداشت شده 7 زن، 2 تبعه خارجی و 4 کارمند خدمات عامه شامل می باشند.
در 2 ماه اخیر دقیقاً ما به تعداد 69 قضیه به مرکز عدلی و قضایی مواصلات ورسیده که به محاکم مختلف فدای و استیناف ارسال شده که در اکثر موارد به قسمتشان فیصله و تصمیم گیری خود کردن.
و افزود که از نزد افراد بازداشت شده 10 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نواز شریف صدر اعظم پاکستان از بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواسته است تا برای رسیدگی به اختلاف دراز مدت میان پاکستان و هند بر سر منطقه جموکشمیر کمک کند. نواز شریف در حاشیه کنفرانس بین المللی در مورد مسائل آب در دوشنبه تاجیکستان با منشی عمومی سازمان ملل متحد دیدار کرده و گفته است که کشورش خواهان دیالوگ با هند شده ولی هند پاسخ نداده است. واشنگتن در نظر دارد تا تعداد اساکرش را در عراق افزایش دهد. قصر سفید در اعلامیه گفته است رئیس جمهور باراک اوباما در نظر دارد تا مشاورین بیشتر را برای کمک با نیروهای عراقی به آن کشور بفرستد. در اعلامیه همچنان گفته شده که آمریکا می‌خواهد یک پایگاه جدید نظامی را برای مشاورینش در ولایت انبار عراق بسازد. پایگاه‌های جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی نیز در ولایت انبار موجودند. پلیس مصر میگوید یک انتحار کننده خود را در نزدیک یک محل سیاحتی شهر الاقصر در جنوب این کشور انفجار داد. به گفته پلیس در این رویداد دو مهاجم کشته و به شمول دو پلیس 4 نفر زخمی شدند. گفته می شود که بر اساس گزارش ها پلیس 3 مهاجم را که میخواستند موترشان را در نزدیک یک بس عامل سیاحان در نزدیک معبد کارنگ انفجار دهند شناسایی کرده و بالایشان آتش گشوده است. هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. کشتی های جنگی روسی و مصری در حال برگزاری اولین تمرینات مشترک بریشان در مدیترانه اند. وزارت دفاع روسیه میگوید هدف این تمرینات مشترک که در بندر اسکندریه مصر آغاز شده تمرینات در بخش حفاظت از مناطق ساحلی است. قرار است این تطبیقات تا 14 ماه جون ادامه یابد. روسیه در این اواخر روابط با مصر را تقویت بخشیده است. مصر از خریداران عمده اسلحه روسی در دوران جنگ سرد بود. روسیه چند پیش تمرینات مشابه را با چین نیز در مدیترانه انجام داد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که دوره کاری پارلمان افغانستان به پایان رسیده و انتخابات هنوز معلوم نیست. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید
در این قسمت به اساس قانون اساسی افغانستان و به اساس شریعت اسلامی رئیس جمهور افغانستان در این قسمت تصمیم میگیره.
تحلیلگران چی نظر دارند؟ استاد پانتون کابل و دیر صافی میگوید
این امید آمند که ادامه بدن مثل که سابقه داره و رئیس جمهور دوره قبلی و امیر ریاست جمهوری فعلی از میاد از لیشان با بعد اینا ایلان شده نتایجشان و اون دیگه شخص قبلی بوده ادامه داره با وظیفه خود.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان افزایش تلفات ملکی را در کشور فاجعه بشری میخواند. شماری از کارشناسان و اعضای ولسی جرگه حکومت افغانستان را به یک شرکت سهامی تشبیه میکنند. یک تحلیلگر میگوید
اونها تا جایی ممکن لیاقت داشته باشند اما اکثریت تعیینات به شکل صورت گرفته که در اونجا روابط و ارتباطات و شناس شخصی.
یک سال بعد از سقوط موصل به دست داعش این شهر به زندان شباهت دارد و گزارش های دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی به زودی در رابطه با انتخابات و آینده ولسی جرگه فیصله خواهد کرد. یکی از سخنگویان ریاست جمهوری روز چهارشنبه در کابل گفت که محمد اشرف غنی در این مورد با چهره های سیاسی و نماینده های جامعه مدنی گفتگوها را آغاز کرده است. و همچنان میگوید که کمیسیون اصلاحات سیستم انتخاباتی نیز به زودی به کارش آغاز خواهد کرد. تمیم اخبرگر در این مورد از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
در حالی که شورای ملی و نهادهای ناظر انتخابات در مورد سرنوشت نامعلوم انتخابات ولسی جرگه ابراز نگرانی میکنند، رئیس جمهور تا در روزی دیگر در این رابطه تصمیمش را اعلام خواهد کرد. ظفر هاشمی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور غنی، روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که محمد اشرف غنی همین حالا در این مورد با چهره های سیاسی و نماینده های جامعه مدنی رایزنی میکند. به گفته وی، آقای غنی پیش از پایان دوره 16 ولسی جرگه سرنوشت انتخابات آینده این جرگه را اعلام خواهد کرد.
رئیس جمهور افغانستان در این قسمت صحبت‌ها را آغاز کرده. در هفته آینده این پیمانه و وسعت صحبت های رئیس جمهور با اقشار مختلف و گروه های مختلف بیشتر و زیادتر و مفصلتر و مشرحتر میشه. در این قسمت ها به اساس قانون اساسی افغانستان و به اساس شریعت اسلامی رئیس جمهور افغانستان در این قسمت تصمیم میگیره.
اما آقای هاشمی واضح نساخت که فیصله رئیس جمهور غنی در رابطه با کار ولسی جرگه فعلی و انتخابات آینده این جرگه چگونه خواهد بود. کار دوره 16 ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال جاری یعنی 10 روز بعد به پایان میرسد و همه انتظار دارند که رئیس جمهور غنی در این رابطه چی تصمیمی خواهد گرفت. پیش از این شورای ملی و مسئولان نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان از محمد اشرف غنی خواستند که هر چیز زودتر تاریخ برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه را اعلام نماید. قبل از این گفته میشد که مانی عمده در برابر انتخابات ولسی جرگه عدم اصلاح نظام انتخاباتی این کشور است. اما ظفر هاشمی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری میگوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز به زودی کارش را آغاز خواهد کرد. وی در مورد این پرسش رادیو آزادی که آیا اختلافات در رابطه با تعیین رئیس این کمیسیون میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اشرایه خاتمه یافته است یا نه گفت:
کمیسیون در چند روز آینده با کار خود آغاز میکنه. این موضوعی است که بعضی از گزارش های نشر شده بود که گویا اختلاف نظر وجود داره. این گزارش ها را ما کاملا رد میکنیم، هیچ اختلاف نظر وجود نداره
و افراد اشخاص مطرح نیستن. برای رئیس جمهور افغانستان ایجاد میکانیزم که به نیازمندی های نظام انتخاباتی افغانستان رسیدگی کنه، این اولویت داره.
در قانون اساسی افغانستان گفته شده که کاری ولسی جرگه افغانستان به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان میرسد. برخی ها میگویند که ولسی جرگه بعد از اول سرطان نمیتواند به کارش ادامه دهد، اما برخی ها به این باورند که تا حالا انتخابات ولسی جرگه صورت نگرفته و این جرگه میتواند تا برگزاری و اعلام نتایج انتخابات به کارش ادامه دهد. اما دیده شود که رئیس جمهور غنی در روزهای نزدیک در این رابطه چی تصمیمی خواهد گرفت. آیا ولسی جرگه فیلی با کارش ادامه خواهد داد و یا فیصله متفاوتی خواهد کرد؟
در گزارش شنیدید که اول سرطان کار ولسی جرگه به پایان میرسد و برای انتخابات بعدی هنوز تاریخ تعیین نشده است. آیا واقعا ولسی جرگه میتواند طبق قانون کار خود را ادامه بدهد؟ ودی صافی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل چنین نظر دارد.
نظر به این ماده فقره 3 ماده 83 که میگه که بعد از برگزاری انتخابات و ختم انتخابات جدید بعد از اعلان نتایجش دولت جدید ختم میشه. مانا چیز که یک تفسیریش که اینو میتونن تا که دیگه برگزار نشده انتخابات برای وکلای جدید اینا به کار خود ادامه بدن و یک تعبیر دیگه که پیشنهاد میتونه که اینا ختم بشن دروازه پارلمان بسته شوه و بعد از اینکه وکلای نو هر وقت آمدن دوباره باز شوه. این فکر میکنم یک ذره به نظم عمومه به نظم خود رژیم هم غلط خواهد بود. اینا میتونن که ادامه بدن مثل که سابقه داره و رئیس جمهور دوره قبلی و امیر ریاست جمهوری فعلی از میاد از ایشان بعد اینا اعلام شده نتایجشان و دیگه شخص قبلی که بوده ادامه داده با وظیفه خود.
ودیر صافی استاد حقوق علوم سیاسی در پوهنتون کابل بود که گفت پارلمان کنونی با وصف که انتخابات به تعویق افتاده است میتواند کار خود را تا انتخابات پیش ببرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزایش میزان تلفات غیر نظامیان در این کشور را فاجعه بشری می خواند. سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی نسبت به این مسئله شدیداً ابراز نگرانی کرد. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند حکومت باید برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان اقدام جدی نماید. این اظهارات در حالی صورت می گیرند که به تازگی سازمان ملل متحد گفته است در 3 اول سال میلادی هزاران فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. سهل لیوال موضوع را پیگیری کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گروگانگیری حمله بر کارمندان دولت و مؤسسات خیریه و درگیری ها در برخی مناطق را از عمده‌ترین عوامل افزایش تلفات غیر نظامیان در کشور می داند. به تازگی سازمان ملل متحد گفته است در نتیجه جنگ ها در 3 اول سال جاری میلادی هزاران افغان کشته و زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این میزان افزایش را فاجعه بشری می‌خواند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افزایش تلفات غیر نظامیان برای آنان شدیداً نگران کننده است.
تشمیه جنگی که در افغانستان جریان دارم به خصوص در سالهای آخر، ما اخیر تصدیق میکنیم که تلفات ملکی در افغانستان یک فاجعه بشری بوده در افغانستان و فعلا هم خیلی قابل نگران کننده هستند که تعداد تلفات زنان و اطفال در این جمله بیشتر میشود.
مارک باودن معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که در 3 ماه اول سال جاری میلادی در نتیجه جنگ ها در این کشور 978 غیر نظامی کشته و 1989 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. به گفته این سازمان این رقم افزایش 16% را نسبت به زمان مشابه سال گذشته نشان میدهد. این در حال است که بر اساس یک مطالعه جدید پوهنتون براون، جنگ ها در افغانستان از سال 2001 میلادی بدین سو حدود 100,000 نفر کشته و به همین تعداد زخمی بر جا گذاشته است. مسئولیت بیشتر کشتار غیر نظامیان به طالبان ارتباط داده می شود، اما این گروه همواره این مسئله را رد کرده و همچو گزارش ها را نادرست و یک جانبه خوانده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند حکومت باید برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان اقدام جدی نموده و پالیسی مشخص را روی دست گیرد. شاگل رضایی یک عضو این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت باید به فضای مبهم امنیتی و سیاسی در کشور خاتمه دهد.
دولت باید بحث مذاکره با طالبان و مخالفین در یک طرفه بسازه، یعنی به این معنا که دولت باید تعریف کنه که با کی مذاکره میکنه، طرف مذاکره کیه، با کدام مکانیزم و با چه شیوه های میخواد مذاکره پیش ببره، یا اینکه اگر بحث مذاکره در افغانستان بحث صلح و ادغام مجدد در افغانستان نتیجه نمیده، دولت بر اساس یک سیاست و پالیسی مشخص اعلان کنه که روند صلح در افغانستان به نتیجه نرسید، بنابراین یگانه راه حل راه جنگ و کشتار طالبان خواهد بود.
نهادهای دفاع از حقوق بشر میگویند برای جلوگیری از کشتار افراد ملکی حکومت افغانستان باید فرهنگ پاسخدهی را تقویت ببخشد. آنان همچنان ایجاد هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان و انتخاب میکانیزم سالم سیاسی را به عنوان راه‌های حل مناسب در این خصوص پیشنهاد میکنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
شمار از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان مسائل سیاسی حکومت وحدت ملی را به یک شرکت سهامی تشبیه کرده میگویند بیشتر مقرری ها بر اساس رابط و شناخت در این حکومت صورت گرفته است. آنها اظهار می‌دارند رهبران حکومت تعهدات خود را فراموش کردند که گفته بودند افراد به اساس فهم و شایستگی در پست های حکومتی گماشته می‌شوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
گزینش افراد از سوی رهبران حکومت وحدت ملی در پست‌های بلند حکومتی با انتقادهای زیاده روبرو گردیده، برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند رهبران حکومت به تعهداتشان در این راستا عمل نکردند. آریان یون نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه حکومت وحدت ملی را به شرکت سهامی تشبیه کرده میگوید تمام مقرری‌ها به اساس روابط و شناخت صورت گرفته است. آنها گفته بودند که ما افراد مسلکی را در کابینه، پست والی ها و دیگر پست های بلند دولتی تعیین می کنیم. اما حالا که دیده می شود، حکومت یک بار دیگر به شرکت سهامی مبدل شده است. هر مقام یک فرد را معرفی می کند و او فرد اگر مسلکی باشد یا خیر سهم خود را تکمیل می کنند. برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی نیز این مسئله را تایید می کنند که بیشتر مقرری ها به اساس روابط صورت گرفته، نه بر بنیاد مسلک، توانایی و تجربه. محب‌الا شریف یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت.
اونها تا جایی ممکن لیاقت داشته باشند، اما اکثریت تعیینات به شکل صورت گرفته که انسان منصفانه باید بگه که در اونجا روابط و ارتباطات و شناس شخصی بسیار سبب شده که یک شخص و یک پست تعیین شده بدون از اینکه دیگه معیارها در نظر گرفته شد.
از ایجاد حکومت وحدت ملی حدود 9 ماه می‌گذرد. در این مدت حکومت افغانستان از لحاظ کاری با انتقادهای زیاده مواجه گردیده است. تأخیر در معرفی نامزد وزرا و تقرر والیان و برخی مسائل دیگر از مسائل خوانده می‌شود که با عکس‌العمل‌های تند شورای ملی و برخی از کارشناسان روبرو گردید. انتقادهای هم وجود دارد که شماری از اعضای کابینه، والیان، رؤسای ادارات و برخی از مقامات دیگر که تا حالا گماشته شدند کسانی هستند که در جریان کمپین های انتخاباتی با اشرف غنی و عبدالله عبدالله همکاری کردند. از سوی هم جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید که مقرری ها بر اساس مسلک و توانایی کاری صورت گرفته است.
بسیاری افراد فکر میکنند که کسانی که حالا مقرر شده اند آنها افرادی اند که در زمان کمپاین ها بودند. این مسئله درست است. آنها افراد سیاسی بودند. دانشمندان، استادان همه در زمان کمپاین با هر دو رهبر بودند. این مسئله طبیعی است که این افراد به حکومت راه می‌یابند، زیرا ما از کشورهای بیرونی خارجی ها را آوردن نمی‌توانیم.
در همین حال برخی از کارشناسان میگویند در صورتی که مقرری ها بر اساس روابط صورت گیرد، سبب رنجش مردم گردیده و فاصله میان آنان و حکومت ایجاد میکند. آنان تاکید میکنند که رهبران حکومت وحدت ملی باید در تقرر افراد روابط را نه بلکه ضوابط را در نظر بگیرند تا تعهداتشان را عملی کرده و خدمات معیاری را برای مردم ارائه کنند. رادیو آزادی.
اعتصاب کاری معلمین در شهر کابل ادامه دارد و آنان میگویند که تاکنون از سوی حکومت پاسخ قناعت بخش دریافت نکردند. سلسله اعتراض معلمین در نخست از لیسه حبیبیه شهر کابل آغاز و سپس دامنه آن به سایر مکاتب شهر و برخی از ولایات ها کشانده شد. مسئولان وزارت معارف افغانستان از ابراز نظر در این مورد به رادیو آزادی خودداری کردند. ویدا برکی گزارش میدهد.
اعتصاب کاری شماره از معلمین مکاتب مختلف شهر کابل برخلاف توقع وارد دهمین روز شد و شماره زیاده از شاگردان به همین دلیل از آموزش محروم شدند. عبدالرفیق صدید، یک تن از معلمین لیسه حبیبی شهر کابل، روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که تا کنون وعده های داده شده از سوی حکومت با آنان عملی نشده است و تاکید میکند که حکومت باید برای مشکل معلمین راه حل مناسب جستجو کند و تا زمانی که خواسته آنان پذیرفته نشود به اعتراضاتشان همچنان ادامه خواهند داد.
ما با دستداران شروع نمیکنیم. احسان ما ادامه داره. اعلان وزیر اولیای شاگرد را باید دگره. اولادایشان در روز که از دست ما نمیدیم. برند به مقامات وزارت معارف که آسایش از ما گرفتی، امنیت از ما گرفتی، آرامش از ما گرفتی.
اعتصاب کاری شماره از معلمین در نخست به تاریخ دهم جوزای سال روان از لیسه های حبیبیه و گذرگاه شهر کابل آغاز شد و سپس این سلسله با ولایت های تخار، ننگرهار و پکتیا گسترش یافت. از دو هفته به این طرف هزاران تن از شاگردان مکاتب به شمول شهر کابل در 18 ولایت کشور از فراگیری درس و تعلیم به دور ماندند. پیش از این رئیس جمهور غنی به تمام والیان و مقام های محلی دستور داده بود که ظرف 6 ماه آینده به هر معلم یک نمره زمین توزیع کنند و از پیشرفت ها در این مورد برایش گزارش دهند. آقای غنی این دستور را در 23 میزان سال گذشته در مراسم تجلیل از روز معلم داده بود. اما شماره از معلمین در شهر کابل و تعداد از ولایت ها شکایت دارند که حکومت وحدت ملی تا کنون در خصوص دادن نمرات زمین و افزایش امتیازاتشان هیچ اقدام نکرده است.
گزارش بود از رادیو آزادی در مورد مشکلات معلمین و اعتصابات آنها که مکاتب را بسته کردند.
گنج شایگان، برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا.
دل زنابینایی خود می کشد بار جسد، تا گره در سینه دارد دانه خاکش بر سر است. شنونده های عزیز، در برنامه امشب حلقه بیدلخانی گنج شایگان و شرح و بیان این غزل زیبای بیدل خواهیم پرداخت.
از شنبه شب تا چهار شنبه شب و جمعه شب از رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. انتظار می رود رئیس جمهور امریکا به زودی افزایش تعداد نیروهای امریکایی در عراق را توصیه کند. گفته می شود این کار به سبب فشار جمهوری خواهان امریکایی صورت می گیرد که اوباما را به دلیل نداشتن یک استراتژی مکمل علیه داعش مورد انتقاد قرار دادند. جزئیات بیشتر از زرونه منگل.
مقامات امریکایی می گویند قصر سفید روی اعزام حدود 1000 مشاور و مربی نظامی به عراق غور می کند تا نیروهای عراقی را در مبارزه علیه داعش کمک کنند. اداره اوباما همچنان روی ایجاد یک مرکز جدید نظامی برای بود و باش این قوای اضافی غور می کند. قرار است این مرکز جدید نظامی در ولایت انبار که تندروان داعش در آن مستقرند احداث گردد. مقامات می گویند با وجود آن که اوباما به دلیل نداشتن یک استراتژی مکمل علیه داعش مورد انتقاد قرار دارد، ولی چنان معلوم می شود که افزایش پرسنل نظامی در بین گزینه های دیگر یک انتخاب خوب است که اوباما می تواند به آن فکر کند. پیشرفت های اخیر داعش در رامادی عراق و پالمیرای سوریه باعث آن شد که در مورد موفقیت جنگ نیروهای عراقی و حملات هوایی آمریکا علیه داعش شک و شبه های به میان آید. ریک پری، یکی از کاندیدان جمهوری خواه برای انتخابات آینده ریاست جمهوری است و می گوید این ناکامی رهبری است. اگر من یک قمندان می بودم، شاید در 9 ماه با رهبران نظامی هم صحبت می کردم و برای محو گروه دولت اسلامی یک استراتژی مکمل تهیه می کردم. در ادامه همین انتقادات، سناتوران آمریکایی دیروز مسوده قانون را پیشکش کردند که بعد از تصویب رسما به آمریکا اجازه خواهد داد نیروهایش را در مقابل داعش استفاده کند. قانون جدید به این معنا خواهد بود که ماموریت آمریکا حیات ادبای آمریکایی را محفوظ می‌دارد و آمریکا در جنگ علیه داعش از متحدینش در شرق میانه حمایت می‌کند. این قانون همچنان استفاده از قوای آمریکایی را به حیث نیروهای زمینی رد می‌کند، ولی تنها در صورت از قوای زمینی استفاده خواهد شد که حیات ادبای آمریکا در خطر باشد. میاد این ماموریت بر اساس قانون پیشنهادی 3 سال تعیین شده است و با این قانون جدید قانون سال 2003 جنگ آمریکا در عراق لغو می شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک سال پس از سقوط موصل به دست داعش، زندگی در این شهر به زندان شباهت دارد. بر اساس یک فرمان تازه داعش، در ماه رمضان هیچ زنی نمیتواند پس از افطار از خانه خود بیرون برود. باشنده های شهر موصل عراق میگویند پس از سقوط این شهر به دست داعش، موصل به یک زندان مبدل شده است. جعفر احمدی گزارش میدهد.
احمد از باشنده های بغداد میگوید که هر هفته با 2 برادر و 2 خواهرش در موصل تلفنی صحبت میکند. با گفته احمد، این اعضای خانوادهش فکر میکنند که در زندان بسر میبرند. مردان اجازه دارند تا در موصل گشت و گذار کنند، اما زنان اجازه ندارند تا بدون محرم از خانه بیرون شوند. زنان باید در بیرون از خانه حجاب اسلامی را رعایت کنند. خواهر و مادر نادیه هم در موصل زندگی می کنند. نادیه می گوید بر اساس یک فرمان تازه داعش، در ماه رمضان هیچ زنی نمی تواند پیش از افطار از خانه بیرون برود. نادیه می افزاید که در مناطق تحت کنترل داعش، استفاده از شبکه های مخابراتی محدود شده است. شورشان داعش پایه های این شبکه ها را از بین بردند. فقط در چند منطقه محدود تلفن‌های همراه فعال است و در آنجا هم جنگجویان داعش به مردم اجازه نمی‌دهند تا با باشنده‌های مناطق خارج از کنترل داعش تماس بگیرند. در بعض مناطق شورشیان تلفن‌های مردم را می‌گیرند و کسانی را که از تلفن استفاده کنند به اتهام توطئه علیه گروه دولت اسلامی شکنجه می‌کنند. نادیه می‌افزاید در روزهای اول شماری از باشنده های موصل می خواستند تا در برابر اعمال سخت گیرانه داعش از خود مقاومت نشان بدهند. اما به گفته نادیه بسیاری از این افراد یا کشته و یا هم شکنجه شدند. همین سبب شد تا مردم جرأت مقاومت را از دست بدهند. احمد در صحبت با بخش عراقی رادیو آزادی گفته است که اعضای خانوادهش از بیکاری در موصل شکایت دارند. در گذشته زنان حق داشتند تا کار کنند. فرصت‌های کاریابی در اداره‌های رسمی برای مردم نیز محدود است. اما احمد به نقل از برادرانش گفته که شهر برق دارد و کوچه‌ها هم روشن و پاک هستند. کنترل موسل دومین شهر بزرگ عراق از یک سال به این سو در دست گروه دولت اسلامی است. نادیه گفته است شماری از جنگجویان گروه دولت اسلامی خارجی اند. به گفته او در میان آنها شهروندان روسیه، چچن، سوریه، پاکستان، افغانستان، فرانسه و برخی دیگری از کشورها شاملند. نادیه گفته است این جنگجویان همراه با خانواده هایشان وارد این شهر شده و حتی کودکانشان هم مسلحند. گفته شده آنها جوانان موسل را استخدام می کنند و برایشان آموزش نظامی می دهند.
شنوندگان گرامی، در همینجا می رسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد روی ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را از این امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.